درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې دی. تاسو ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري په خدمت کې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په څلور اړخیزه غونډه کې نن په کابل کې ویل چې د روانې میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې دې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی څرګند شي، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سوله اکبر جهاد وبل. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري، نړیوالو څېړونکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو و مهم ځایونه په نښه کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپلمنځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونه نیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري. خو تر دې مخکې د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالی شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ، او د بغلان ولایت د ډنډغوري سیمې له کورنیو بېځای شویو سره مرستې وشوې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې دا موضوع به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي. صلاح الدین ربانی نن په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې د افتتاح په مراسمو کې وویل د مخکنی توافق له مخې د فبروري تر اخره به له وسلوالو طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زمینه برابره شي.
مونږ غواړو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو جزئیات د روانې فبروري میاشتې تر اخیر پورې مطرح کړو.
ښاغلي رباني زیاته کړه چې سوله یوازې د افغانانو هیله نه، بلکې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره یو شرط هم بلل کیږي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد کې او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د سولې عالی شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ. پخوانی جهادي رهبر پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوی مشر، او د پخوانی ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا د غړو د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د سولې شورا نوی غړي به د سولې په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. له بل پلو د سولې د عالی شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی هم هیله څرګنده کړه چې دغه شورا به وتوانېږي چې په هیواد کې د سولې لپاره د پام وړ کارونه ترسره کړي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د فاریاب سیمې چارواکي وایي هغه 15 تنه دولتي کارکونکي بیرته خوشی شول چې د وسلوالو طالبانو له خوا دوه میاشتې وړاندې تختول شوی وو. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د پوهنې ریاست د نظارت برخې څلور غړي او د شرین تګاب ولسوالۍ د استیناف یو څرنوال شامل وو. ښاغلي بیدار وایي دغه کسان د قومي مشرانو په مرسته تیر ماښام پرته له کومې معاملې خوشی شوي دي. او د بغلان ولایت د ډنډغوري سیمې له کورنیو بېځای شویو سره د بیاد بنسټ له لوري د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. د دغه بنسټ استازي محمد امین رامین نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په راتلونکي کې له نورو بېځای شویو سره هم مرسته وکړي. له دې وړاندې د بېلابېلو موسسو له خوا له نږدې 300 بېځای شویو کورنیو سره هم مرسته شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی دی. د پنټاګون وایان تورن جیف ډیویس پرون وویل پنټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره سم بشپړ کړی دی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شوی و، او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندانیان همداراز له حقونو څخه هم بې برخې دي چې نور امریکایان لري. د دې زندانیانو ډیری له څو کلونو راهیسې له محاکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما غوښتل د ولسمشر په توګه د کار له پایله وویل چې دی غواړي ګوانتنامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کوي چې له دې زندان څخه افراطي وسله وال د کسانو د استخدام لپاره د یوې پلمې په توګه کار اخلي، خو اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګوانتنامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. په ایران کې د سیامک نمازی په نوم د یو بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب پیل کړی دی. دغه راز ورته له خپل مدافع وکیل سره د خبرو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. نمازی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري چې په تیرو اکتوبر میاشت کې د خپل د کورنۍ په وینا نمازی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري چې په تیره اکتوبر میاشت کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و چې د ایران سپه پاسداران ګارډ ونیو. تر اوسه پورې ایراني چارواکو پر هغه لګول شوي تورونه نه دي اعلان کړي. د نمازی مور ویلي چې زوی له تېر شنبې راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی دی چې دوی یې اندېښمن کړي دي. هغه نړیواله څېړونکي ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي اوه مهم ځایونه په نښه کړي دي چې راتلونکي میاشت یې په اړه څېړنه پیلوي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې د ګډ تحقیقاتي میکانیزم مشره ویرجینیا ګامبا په هغه راپور کې ویلي چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی وای 15 قضیې په نښه کړي چې ممکن له کیمیاوي وسلو څخه استفاده پکې شوې وي. ټولې په ادلب ولایت پورې تړلې دي او د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ پیښې رامنځته شوې دي. د کیمیاوي وسلو د استعمال دوه نورې پیښې چې په اړه یې څېړنه کېږي د حلب ولایت په هما خارګوټي او ماریا سیمه پورې تړلې دي. دا هغه سیمې دي چې د اسلامي دولت پر وسلوالو شک کېږي چې د تیر اګست میاشت کې به زهرجن ګاز استعمال کړی وي. ګامبا وویل پلټون کې هیله مند چې د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د پیښو وروستۍ لست نهایي کړي چې کله دوی ژوره څېړنه پیل کولی شي. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو له کارولو انکار کوي، خو لویدیځ هیوادونه یې ګرم بولي. په تېره بیا دا حکومت له هلیکپټرو د کلورین او نورو زهرجن بیرلي بمونو په غورځولو تورن دی. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربند پر نافذېدو موافقه وکړه. ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 14 د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کومه اړیکه لري که نه، چې په سوریه کې له اوربند وروسته په 13 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت را رسېدلی دی. په سوریه کې په 4 کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل د انتخابات 2012 میلادي کال په مئی کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره پر روانه مئی میاشت کې ختمیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاینمر نن په کیف کې وویل چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپل منځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونه نیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري. په کیف کې د اوکراین او د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې شتاینمایر وویل د منسک د تړون د عملي کولو لپاره پکار ده چې اساسي اقدامات وشي. هغه وویل روسیه باید د منسک د تړون د عملي کولو لپاره تیاره شي. شتاینمایر وویل جرمني او فرانسه به د اصلاحاتو په برخه کې د اوکراین د هڅو ملاتړ وکړي، خو هیله کوي چې کیف دغو اصلاحاتو ته ادامه ورکړي چې د خپل اقتصاد له رغولو سره مرسته وکړي او هم به د منسک تړون په دې توګه عملي کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دو بجه او 8 دقیقې دی. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د خبرونه تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوام کې په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلورمه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې تمرکز پر څه دی؟ په دې اړه پر راپور سربیره د سولې د عالي شورا د نوي مشر د معرفي کېدو او په دې شورا کې د بدلون اغیزې څېړو. د پکتیا والی غوښتنه وکړه چې د فساد په تور څارنوالۍ ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون لپاره دې څوک سپارښتنې نه کوي. د کندهار د ګمرک څو کارکوونکي هم د فساد په تور نیول شوي دي. په کندوز کې موټر بمې چاودنه شوې ده. دا او ځینې نور راپورونه لرو. په پای کې ازادي او اوریدونکي، د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د سولې د ټینګښ لپاره څلورمه څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون نن رسمن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پرانستل شوه. صلاح الدین رباني په پرانستون کې وینا کې له ګډون کوونکو وغوښتل چې د رواني میلادي میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیات باید طرح شي. ښاغلی رباني همداراز په دغه بهیر کې د پاکستان رول مهم وباله او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري هم ټینګار وکاوه. قاسم سولمل دې غونډې ته ورغلی وو او اوس هم د کابل سټوډیو د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره د څلور اړخیزې ناستې جوړېدل مهم بولي او تاکید کوي چې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې کار حساسو پړاوونو ته داخل سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د سولې په اړه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې په پرانیست غونډه کې ویل چې تر اوسه په دغو ناستو کې ښه پرمختګونه سوي دي. ښاغلی رباني د همغږۍ ډلې د کاري لایحې تصویبېدل، د لارې د نقشې برابرېدل او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو د ګډون کوونکو هیوادونو د نظر یووالی د دغه پرمختګونو له مهمو بیلګو یاد کړل. نوموړي ویل چې افغان حکومت په دې برخه کې د لارې د نقشې له مخې د ګډون کوونکو هیوادونو عملی ګټور او پر وخت اقداماتو ته پته مدي.
من مطمئن هستم چې بحث های امروزی ما به پیشرفت های نشست های قبلی این گروه در اسلام آباد و کابل می افزاید، به ویژه به دنبال توافقی که در ماه اول فوریه در 39 نشست گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد صورت گرفت. ما می خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین رباني همداراز ویل چې افغان حکومت د روان کړکیچ لپاره د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په هدف یو ور بیا طالبان د سولې خبرو کې ګډون ته رابولي، خو په ورته وخت کې د غوډلو په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ چې د پوینات او تریخوالي ته دوام ورکوي. د څلور اړخیزو غونډو له درو مخکینۍ څخه دوی په اسلام آباد او یوه په کابل کې جوړه شوې وه. د څلور اړخیزې غونډې په درېمه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو سولې ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه جوړه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د ځای او نیټې د ټاکلو لپاره هڅې پیل کړې. د دغه لړۍ په درېمه ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو دا هم ویل چې د رواني میلادي میاشتې تر اخره به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د همغږۍ په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې همدارنګه ویل چې د ګډون کوونکو هیوادونو ګډ کار او اقدامات به په سیمه کې د سولې ټینګښت او له تروریزم سره مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی رباني په دغه پروسه کې د پاکستان ونډه وستایله او هغه د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره ګټور وبلله.
نقش افغانستان و همسایه ما پاکستان در موفقیت تلاش های مشترک ما اساسی و بسیار مهم است. امیدواریم که در این نشست بر سر آغاز هرچی زودتر اقدامات میان علمای افغانستان و پاکستان برای حمایت از صلح در افغانستان و استادگی در برابر خشونت که بر مردم افغانستان و منطقه تحمیل شده است توافق صورت گیرد.
لدې مخکې ګڼو افغان چارواکو، جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو په وار پر پاکستان انتقادونه کړي او دغه هیواد په افغانستان کې د تروریستي ډلو لوی ملاتړ یاد کړی دی. که څه هم تر اوسه د څلورمې څلور اړخیزې غونډې نتیجه نه ده روښانه، خو تمه کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت به د دغې ناستې نتیجه له ګډون کوونکو هیوادونو سره په یوه ګډه اعلامیه کې خپره کړي. محمد قاسم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
د سولې په هدف د څلورمې څلور اړخیزې غونډې د جریان په اړه مو د سولمل راپور واورېدو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني سوله اکبر جهاد بولي او وایي چې د سولې ټینګښت ولس او دولت ستره هیله ده. ښاغلی غني نن د سولې عالي شورا د نوي مشرتابه او تشکیل د معرفي کېدو په مراسمو کې همداراز وویل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې باید څوک د حکومت پر ارادې شک ونه کوي. د سولې عالي شورا نوي مشر پیر سید احمد ګیلاني هم ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د سولې د ټینګېدو لپاره هلې ځلې وکوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
له طالبانو سره د افغان حکومت د مخه خبرو په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې علي شورا نوې مشر او د رهبری پلاوی غړي په رسمي توګه معرفي کړل. محمد اشرف غنی وویل چې د سولې لپاره باید هر اړخیزه هڅې وشي او د سولې شورا نوې غړو ته هم سپارښتنه وکړه چې په پوره خپلواکۍ سره خپل چارې مخته بوزي. ښاغلی غنی د سیشن به پوره د سولې علي شورا د نوې تشکیل د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د هیڅ زور ته نه تسلیمیږي او مخالفین باید له موجوده فرصت نه په استفاده د سولې خبرو ته حاضر شي.
امروز بزرگای جهاد ما
نن سمون د جهاد مشران د جهاد یو بل پړاو پیلوي چې هغه اکبر جهاد دی. د سولې علي شورا او نوې رهبری ته یې بشپړ ډاډ ورکوم چې تاسو به په خپلواکۍ سره خپل کارونه مخته وړئ او حکومتي چارواکي او د ملي امنیت شورا به تاسو سره تل مشورې کوي. تاسو یې چې سولې ته دوه برابر عزت ورکوي.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې علي شورا د نوې مشر او کریم خلیلی د سر مرستیال په توګه ټاکل شوی. د غراز حاجی دین محمد، حبیبه سرابی، عبدالخبیر، عطا الرحمن سلیم او عبدالکریم خدام هم دغه شورا نور مرستیالان دي. دغه شورا ته محمد ایوب رفیقی د دارالانشاد مشر او فرهاد الله فرهاد او بشیر فاروق د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد، عطا الله لودین، محمد اسماعیل قاسمیار، صدیقه بلخی او حسینه صافی بیا د سولې شورا د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دي. د سولې نوې شورا 50 غړي لري او ولسمشر وویل چې د پخوانی شورا هغه غړي هم په دې کې شامل دي چې په تیرو دوه کلونو کې د سولې شورا په غونډو کې منظم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د سولې علي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ډاډ څرګند کړ چې ورسپارل شوی دنده به په بریالیتوب سره مخ ته وړي.
د جهاد تر مواخست او خپل استقلال، ازادي او د دین او د وطن حکم دا د افتخار ځای دی. اوس ان شاء الله چې موږ به کوشش کوو چې د صلح، د استقرار او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي او ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار آرامش راولي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې علي شورا تشکیل نه وای کړ چې د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو په ملګرتیا یې داسې هڅې پیل کړي چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې د هڅو د بریالیتوب یو راز په دې کې دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ کوي.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت نه یوازې دا چې د افغانانو ملاتړ له ځان سره لري، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم لري. موږ هم له هغو هیوادونو مننه کوو چې په دې پروسه کې له موږ سره صادقانه همکاري کوي.
د سولې علي شورا پر پخواني جوړښت مخکې انتقادونه موجود وو او په دې وروستیو کې نړیوالو مرسته کوونکو پر دې شورا خپل مرستې هم بندې کړې. سولې ته د افغان حکومت له دې څو اړخیزو هڅو سره سره تر اوسه طالبانو خپل نظر نه دی څرګند کړی او د چارو کتونکي یونس فکور ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې شورا نوې تشکیل هم د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی او د سولې د خبرو وړتیا نه لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
سره لدی چې د سولې د عالی شورا تازه ټاکل شوی مشر او مرستیالان د شورا غړو ته ورمعرفي شوی دی. خو د هلمند د سولې ولایتي کمیټې مسؤل فضل باری فیاض وی د سولې عالی شورا تشپنوم جوړشته مسؤلیت لري خو صلاحیت نه لري. د هلمند والی مرزا خان رحیمی وویل چې د سولې د شورا ترکیب په دې ډول دوام وکړي، البته د اشاره مخکنی ترکیب ته د سولې راتلل امکان نه لري. په هلمند کې په داسې حال کې د سولې د عالی شورا د کارونو څخه دخل کو هلی مخ په ختمی دوری چې په دی ولایت کې جنگونه ورستر بلی زور اخلي او 15 ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. له هلمند د الیاس دای راپور وبري.
په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل فضل باری فیاض وی تر هغه چې د سولې علي شورا ته د سپارل سی مسولیت ترڅنګ پوره صلاحیت ورنه کول سي ډیر امکان بونه لري چې په ولایتي کچه جنگیدونکو وسلوال سولې ته مخه کړي. د سولې د ولایتي کمیټې دغه مسول په داسې حال کې د دې شورا پر جوړښت نیوکه کوي چې د اجرایي ریاست معلوماتو له مخې د سولې شورا ته تازه نوې مشر او شمیر مرسیالان ټاکل شوی دی. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسول شاغلی فیاض که څه هم دغه صلاحیتونه په ډاګه نه کړل، خو وی ویل د اوس لپاره د سولې د شورا جوړښت تش په نوم دی او معلومه نتیجه نه لري.
څه چې باید د سولې شورا کړی وای او کم صلاحیتونه چې باید راکول سوي وای هغه موږ ته نه دي راکول سوي. کم شی باندې چې صلح راتلای سي موږ به پوهېږو په وطن کې په دې وطن کې چې صلح راتلای سي هغه څه زموږ په واک کې نه دي راکول سوي.
ویل کېږي د سولې د عالي شورا د مشرتابه دپاره پیر سید احمد ګیلاني او د دې شورا مرستیالان کریم خلیلی، حبیبه سورابی، عطا الله سلیم، مولوی خیبر، حاجی دین محمد او مولوی خدام غوره سپیدی. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسولین په داسې حال کې د سولې د عالی شورا پر جوړښت او کارونه نیوکه کوي چې د دغه کمیټې د څو کلونو د روزلو سره سره تر اوسه تر سل یو څو ډیر کسان د سولې سره یو ځای سوي او خپلې وسلې پر مځکه کېښېدي. د هلمند والي میرزا خان ریمی هم د فیا سره ورته نظر لري. ریمی ازادي راډیو ټول د سولې د هلو ځلو د یو اړخ ناکامي دا و چې ډېر موده مشر او په تشکیل کې وړ کسان نه درلودل.
په هلمند کې دا شرایط آماده دي کېدای شي د اقوامو مجاهدینو علما کرام په واسطه له مخالفینو سره تماسونه ونیول سي او دوی دعوت سي د سولې پروسې ته. نو دا کار متاسفانه ډېر ضعیف مخته تللی ده. په دو برخه کې موږ پروګرام لرو سه اتمن دا پروسه په موږ ګرانډي کوو له ټولو امکاناتو به په دو برخه کې استفاده کوو.
میرزا خان ریمیول سره د دې چې په هلمند کې د ډېر مودې راهیسې د سولې لپاره تر یو حده شرایط آماده ول خو د سولې شورا ونسو کولای د نورو اقوامو او علماو سره په ګډه د دغه فرصت څخه ګټه واخلي. د سولې د شورا د کړنو په اړه د خلکو هیلې په داسې حال کې مړاوش کړي چې سی شنبه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استاذ ترمنځ د څلورمې ناستې ورځ ده او د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. د هلمند خلک هم د سولې د عالي شورا په اړه بیلابیل نظرونه لري. د دوی اکثره نیوکه کوي او د شورا د کارونو څخه خوښ نه بریښي.
د سولې شورا کې نتیجه ورکولای د دې مخکې تقریبا شپږ څلور کاله مخکې د سولې شورا منځ ته راغلې ده. نو سوله به څه وای؟ سوله کېدلی هلمند کې هر ورځ جنگ دی. هلمند کې هر ورځ د غم کمبلې اوارې دي. باید سوله راغلی وای. سوله څه وخت راځي؟ په کوم حالاتو کې راځي؟
دغه د سولې شورا په بعد ما نظر دا دی چې بیخي دا څلور پنځه کاله کېږي چې هیڅوک دې ته مراجعه نه ده کړې. څه چې ماته دغه موضوع رامعلومېږي څه کار نه دی سوی. نه هم داسې څوک پښې پسې رالي څه کړي چې باید دا کار وسي.
په کابل کې د سولې په موخه د افغانستان په شمول د چین، پاکستان او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو لپاره د نیټې پر سر خبري او د سولې د عالي شورا په اړه د هلمند چارواکو منفي نظرونه او د دې شورا څخه د خلکو هیلې په داسې حال کې مړاوش کاری چې په دې ولایت کې جګړې د ورځې نبلي ته زور اخلي او ډېرې سیمې د وسلوالو په ورکه کې لویږي. چې شي بیلګې تازه تیرونی د نوزاد او مساکله دوو ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وتل دي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
د حکومت لمراسته پراته کلیوال انجونی څنګه کولی شي د لیک لوست له نعمته برخمن شي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو خبري شي. تاسو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ساعت 2 بجې او دروش دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو په منځني صفه 12:00 نیوي دوام کوي که په لوی شارونو کې اوسې په 3.15 صفه اف ام هم اوریدئ شي. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې د دغو کسانو د نیول کېدو پر سر د کندهار د والي او امنیه قمندان ترمنځ اختلاف رامنځته شوی خو چارواکو دغه خبره تایید کړې نه ده. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د والي ویان سمې خپلواک ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین لدی عمل نیول سوي چې شاوخوا 15 موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تیرېدو اجازه ورکړې وه. د خپلواک په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د کندهار والي لخوا یو هیئت د سپین بولدک ولسوالۍ سرحدي ګمرک ته د فساد د ادعاو د څېړلو لپاره واستول سو. د خپلواک په وینا د هیئت تر څېړنې وروسته معلومه شوه چې یو شمېر بربري موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. د نوموړي په خبره د ملي امنیت ځواکونو او د ورغلی ایحت لخوا د موضوع سره پټړه او د ګمرک مدیر او د نور مامورینو ولسوی
به لکم سره محصول څخه مشران وبا سې ګمرک مشران د ولایتي له خاص توقف سړي او درې کسان چې خپل د ګمرک مدیر دي، یو د خوجي دروازې مدیر او بل د خولي دروازې مدیر. دا څنګه دې سره په توګه پلان دي چې دا سرنوالي ته وسپارل شي.
د کندهار د والی ویان وایي چې ممکن دغه کسان په دولتي چوکاټ کې د ځینو مقاماتو سره تړلې وي، خو خپلواک ونه ویل چې دغه مقامات څوک دي. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره شوي چې نیول سوي کسان د کندهار د امنیت قمندان پورې تړلي دي، او پر دغه مسله د کندهار والی او د امنیت قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک دغه ادارات کړه. په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قمندانې هم د والی او قمندان ترمنځ د اختلافاتو مسله ردوي او وایي چې پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په فساد د تورونو کسانو د نیول کېدو لپاره مرسته کړې. د امنیت قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته شپږ موټره وسلوال چې ګمرک ته د پولیسو د اجازه پرته داخلېدل نیول سوي.
امر چې د ولایت مقام لخوا شوی دی، شبه درنښت او شبه درناوي اجراات شوي دي. اما هغه شخصي افراد او اشخاص چې غواړي په یو رسمي اداره کې د خپلې پلټنې وکړي او په خپل سر باندې خلک ونیسي، د دې اجازه نه ده ورکول شوې. ان تر دې چې هغه نفر نیول سوي هم دي، د دې د دخول د ګمرک او د ځینو اشخاصو افرادو په دوسیه کې لاسوهنه او یا د دې رسمي چارې د ځنډ سره د مخ کولو مخنیوی شوی دی.
د دورانی په وینا دوی تحقیقات کوي چې دغه کسان په چا پورې تړلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر دغه وسلوالو د نیول کېدو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې بولدک ته د ولایتي ادارې لخوا د استول سوي هیئت کوم غړي نه دي نیول سوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په سپین بولدک کې د ګمرک درې کارکونکي د فساد په تور نیول شوي دي. د پکتیا والی د فساد په تور ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي او د ځینو نورو د معرفي کولو ګواښ کړی دی. د پکتیا والی په عین حال کې غوښتنه کړې ده چې څوک دې د متهمو کسانو د خلاصون هڅه او سفارش نه کوي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور واوري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په تیر نږدې وخت کې د یو شمیر نظامي او ملکی ادارو مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي او ډیر نور بام د فساد په تور معرفي کړي. والی ګواښ وکړ هغه کسان چې د فساد اسناد پرې موجود دي څارنوالیو ته معرفي کوي او له خلکو څخه یې وغوښتل چې څارنوالیو ته د معرفي شویو کسانو د خلاصون سپارښتنې دې نه ورته کوي.
کار چا باندې ستونزه ولري او پوهېږي چې دا به فساد تکه کړ دی، زما اعلان دی دېنه چې هغه د مرکز د مشورې نه بغیر په مدیزي کې ادلي او قضایي سرغړونې ته معرفي کوو او تاسو بلند ورځو کې اورېدلی مې چې ما هم د په نظامی بخش کې د اول حوزې عوامر او دغه ټول عوامر سرغړونې ته معرفي کړې ده. د پیغام ډیر زیات فشار په موږ باندې دی او تاسو ته هم ډیر زیات خلک راځي، وکیل صاحبان ته ډیر زیات ورونه راځي چې هغه په خلاصېدو کې کوشش وکړي. خو غوښتنه مې همدار چې دلته باید موږ ځان ټینګ کړو.
اقدام
په مرکز کې شروع شو چې په ملکی او د زمینی ادارو کې خلک څارنوالۍ ته معرفي کړل. د دې ګام مننه تنه کوو او غوښتنه کوو چې دغه لړۍ جاری وساتي. د دې ترڅنګ نور هم په فساد کې ښکیل کسان ډیر زیات موجود دي، دلته د مافیا کړای دي. نو ضرورت ده چې په سلګونو کسان د ولایت په کچه موږ څارنوالۍ ته وروپیژنو. نو بیا هم د ولی صاحب نه غوښتنه کوو چې نور داسې کسان چې فساد ککړ دي وخت نه وخت مونږ خپلې مشورې خپل اسناد ورسره شریک کړي. غوښتنه مو ده چې هغه هم څارنوالۍ ته معرفي شي.
نوموړی دا هم وایي چې دغه فاسدو چارواکو مافیایي کړیو لاسونو ولسوالیو ته هم رسېدلي دي او له ولایتي ادارې څخه په ولسوالیو کې هم د مفسدینو د نیولو غوښتنه کوي. د پکتیا یو بل قومي مشر او د ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي د والی دا اقدام ستایي او وایي چې د وړو چارواکو په معرفي کولو فساد له منځه نه ځي او په خبره ولایتي اداره باید د لویو فسادونو مخه ډب کړي.
د دې اقدامې ارکلی کوو خو ستونزه په دې وړو مامورینو نه حل کېږي. اوس هم په ګمرک کې موږ تصویرونه
چاته موټر نیول شي موږ وغوښتنه هم ده چې هر څه پکې بار وي د رسنۍ په حضور پکتیاوالو ته باید پډاګ شي د چنن پاتو موټرو کې دغسې څه تیر شوي دي یا کېږي غیر قانوني کړنې ترسره کېږي دا لاره چې دوامداره ده د موټر چې تشریکي نه په دې کې به څومره انفجاریا مواد او نور غیر قانوني مواد تیر شوي دا باید مطبوعاتو سره شریکه کړي او په دې مامورینو باید بسنه ونه کړو د دې اصلي جرلو ته اوس لاسرسی دوی نه دی کړی هغه اصلي لاسرسی هغو جرلو ته وکړي چې ستونزه په حل کړي
دا د په خبره کې دا کار دوام وکړي او د فساد مخه ډب شي هم به په اداره کې اصلاحات راشي هم به په خبره د فساد مخه نیول شوی او ښه حکومتداري منځته راغلی وي والی دا خبره په داسې حال کې کوي چې درې میاشتې وړاندې د فساد اسنادو په لرلو سره د پکتیا معرف ریاست ځینې چارواکي دوه اونۍ وړاندې د ګمرک یو شمېر مامورین او د ګردیز د لومړۍ حوزې ځینې نظامي کسان قضایي او عدلي ارګانونو ته د فساد په تور ور معرفي کړي دي
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000243 شپږ یو او یا هم 0000422 1124 یاو یاو پینزه
ساعت 2:30 شپې د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو نوریاس نوری د دې ساعت لاندې خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستای او ویل چې دا مسله به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور نور هم زیات کړي صلاح الدین رباني نن په کابل کې څلور اړخیزې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وویل د مخینه توافق له مخې د فبروري تر وروستیو نیټې پورې به چې شپږ ورځې ورته پاتې دي له وسلوالو طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زمینه برابره شي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی غواړي له حکومت سره په مخامخ خبرو کې برخه واخلي څه نه دي ویلي په افغانستان کې سولې روانو هڅو په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه د سولې د عالي شورا نوی مشر او تشکیل معرفي کړ پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د دې شورا د نوی مشر او د پخوانی ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی د هغه د ستر مرستیال په توګه ټاکل شوی دی د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 داعشیان وژل شوي او نور ټپیان دي د ننګرهار د ولي ویان اته الله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سختدریزي 13 ورځ په اچین ولسوالۍ کې وژل شوي دي د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي هغه 15 تنه دولتي کارکوونکي بیرته خوشې شول چې د وسلوالو طالبانو لخوا 2 میاشتې وړاندې تښتول شوي وو د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتنما زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی دی په ایران کې د سیامک نمازی په نوم د یوه بندي امریکایي سوداګر کورنۍ وایي چې هغه د ښو شرایطو لپاره د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړی دی هغه نړیواله څېړونکي ډله چې دنده لري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو عاملین په نښه کړي و مهم ځایونه په نښه کړي چې راتلونکي میاشتې په اړه څېړنه پیلوي وروسته له دې چې متحدو ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربن پر نافذېدو موافقه وکړه ولسمشر بشر الاسد سمدستي د روان کال د اپریل 14 د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر نن په کیف کې وویل چې د اوکراین په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي ګوندونو خپل منځي اختلافات باید د حکومت د هغو اصلاحاتو مخه ونه نیسي چې د منسک د تړون له مخې د عملي کېدو مسؤلیت لري
د ناتو سلاکاران غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلو پوستو پر ساتلو د زیات وخت تیرولو پر ځای پر طالبانو تعرض زیات کړي ناتو وایي چې په ستراتیژي کې دا بدلون به افغان ځواکونو ته توان ورکړي چې په دې هیواد کې د روان تشدد اندازه کم کړي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته رسیدلی او یوازې محدود شمیر عسکري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو له قابلیتونو او ظرفیتونو اغېزمنه استفاده وشي نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي
ناتو تړون وایي چې د روان دوبي لپاره د دوی د ماموریت اصلي هدف پر امنیتي پوستو د افغان ځواکونو د اتکا کمول دي داسې ګڼل کېږي چې وسلوال طالبان شای په دوبي کې جګړې ته لا شدت ورکړي ناتو غواړي چې په دوبي کې د جګړې له شدت سره د افغان ځواکونو په ستراتیژۍ کې بدلون راشي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال ولسن شوفنر رویټرز خبري اژانس ته ویلي په پوستو کې زیات شمېر عسکر پراته دي یو افغانی پوځي خبره ده چې کله چې د هر ځای دفاع کوي د یو ځای دفاع هم نسې کولای. دا خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو له وضعیت سره ښه برابره ده. د ناتو ځواکونو د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو نقشې لورایل تل کېږي. افغان امنیتي ځواکونو تیر اونۍ د هلمند په زیاتو هغو سیمو کې چې جګړه وه خپلې پوستې پرې شو دي. افغان چارواکو وویل چې د حرکت به موقع ورکړي چې د وسلوالو پر پناه ځایونو حملې زیاتې کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ځمکنیو قواو قومندان جنرال مراد علي مراد ویلي موږ پریکړه کړې چې خپل اسکر له دفاعي حالت راوباسو او پراتلونکو میاشتو کې د تعرضي موقعیت تخپلولو لپاره تیار کړو. جنرال مراد ویلي زموږ ځواکونه تر شدیدو تمرینونو لاندې دي او د پسرلنیو عملیاتو لپاره د ښې تیاری لپاره یې په وسلو هم تجهیزو. مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو سخت شمیره تیر کړ.
تمام قلوردوهای ما بلشان هدایت
ټول قلوردوګانو ته د تیاری او هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د فصل له تجربو ګټه اخلي او دا کسانو نه بدولو هڅه بکوي چې د افغانانو پر ارزښتونو باندې باور نه لري
معتقد نیسن بر ارزښایشان.
امنیتی پوسته وسلوالو ډلو ته د حمله کولو لپاره یو څرګند هدف ورکوي. خود پوسټو ساتنه تر ګرځنده عملیاتو آسان کار دی ځکه د ګرځنده عملیاتو لپاره لوجستیکی او هوایی ملاتړ پکار وي او د افغانستان په داسې محدود امکانات لري. د ناتو ویان جنرال شوفنر ویلي چې په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو د ستراتیژۍ د بدلون لپاره سیاسي مسایل هم ستونزې پېښولای شي. د جنرال شوفنر په وینا کچېری د مسالېته د یو کلی د مشریا د سیمه ایزو پولیسو د قومندان له نظر وکتل شنو په هر کلی کې د امکان تر حده زیاتو پوسټو ته اړتیا ده. د دې عمله د افغان پوځ چې غواړي پوسټې کمی کړي او د کلیو د خلکو ترمنځ چې زیاتې پوسټې غواړي متضاد دریځونه موجود دي. د کابل په جنوب کې د افغانستان د ملي اردو یو کنډک پوسټي اچولی چې د کابل ښار او لوګر ترمنځ د پروتو غرونو امنیت ونیسي. د دې کنډک مشر محمد ریا خورم رويټرز ته ویلي چې د دوی تر 500 زیات اسکر په پوسټو کې پراته دي او یو کوچنی ډلګۍ چې درنې وسلې لري ګرځنده عملیات کوي. خو خورم ویلي موږ باید د طالبانو د مخنیوي لپاره پوسټي ولرو. که موږ له پوسټو ووتو هغه سیمه طالبان نیسي.
په کندوز ښار کې نن موټر بمی چاودنه شوی او لکبلې لشتلجه اته تنه ټاپیان شوی دی. د روختون مسؤلان وایي چې د دو تنو ټاپیانو حال نازک دی. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز کې د موټر انفجار لکبل اته کسان ټاپیان شوی دی. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سه شنبه د سهار 10 بجې دغه چاودنه د کندوز ښار چوک سره په کورولا ډوله موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین له امله رامنځته شوې چې په پایله کې اته تنه کسان ټاپیان شوي دي. د کندوز د امنی قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول هجرت الله اکبري رسنوی ته وویل چې دغه چاودنه په کورولا ډوله موټر کې شوې چې په نتیجه کې اته تنه کسان ټاپیان شوي دي. د هیواد دښمنانو د خانآباد ولسوالۍ د یو تن مخور حاجی عبدالقدیر په موټر کې ماین ځای پر ځای کړی و چې د چاودنې له کبله د حاجی عبدالقدیر په ګډون اته تنه ټپیان شوي چې اووه تنه یې ملکي وګړي دي او یو تن ترافیک پولیس هم پکې شامل دي. په عین وخت کې د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل بیا وایي چې د دغې چاودنې له کبله اته تنه ټپیان روغتون ته راوړل شوي چې یوه کوچنۍ نجلۍ او یوه ښځه هم پکې شامل دي. نوموړي د دوه تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک وښوده.
نن یو انفجاري حمله بیا ترسره شو په ښار کې او دغې جملې له مخې نن اته نفر مجروحین دي. اته جملې څخه درې پنځه نفر موږ بستر کړي دي. د دوه مریضانو وضع وخیم ده او نور شکر فضلته د وضع بستر پاتې ده.
د یادونه ده چې د کندز بیرته نیولو څخه دا لومړی چاودنه ده چې په دې ولایت کې ترسره کیږي. خو د دې ولایت خلک وایي چې باید امنیتي ارګانونه د خلکو د خوندیتوب په خاطر ګټلې ګامونه پورته کړي. خو تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د بلخ ادبي خوځښت او د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. مجيب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه راپور راکوي.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړيو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ور زیاته کړه. د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې اوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یو پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر ذبیح الله احساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي، که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایت شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. ښاغلي خیرندیش یې په اړه زیاته کړه: دلته ترکمنان ورونه، ازبکان ورونه او پښتانه ورونه اوسیږي چې ورته د سواد او زده کړې په برخه کې په مورنۍ ژبه هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ده ترسره شوې او دا زمینه نه ده ورته هواره شوې تر څو دوی په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. باید یاد شي یوازې بلخ ولایت نه دی چې پکې د پښتنو څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو حق سلب شوی، بلکې د فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو اوسیدونکي هم شکایت لري چې د دولت د نغړې له امله نشي کولی په مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادي راډیو، مزار شریف.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخی تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام در وورو، د ګوانتانامو د زندان په اړه یو راپور ټاکل شوی دی چې د امریکا د دفاع وزارت د ګوانتانامو زندان د بندولو په اړه خپل پلان نن کانګرس ته وړاندې کړی. امریکایي چارواکي وایي د ګوانتانامو زندانیان به په متحدو ایالاتونو کې په دیارلسو مختلفو سیمو کې ساتل کیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوري.
د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو زندان د تړلو په امریکا کې د هغې د زندانیانو د ځای پر ځای کولو لپاره 415 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. ټاکل شوی ده چې پینتاګون د ګوانتانامو د تړلو په اړه خپل پلان چې ډېر جزئیات یې لا نه دي روښانه نن کانګرس ته وړاندې کړي. که چېرته کانګرس د دفاع د وزارت پلان تصویب کړي، نو د ګوانتانامو زندان 60 زندانیان به په متحده ایالاتو کې 14 مختلفو بندیخانو کې ساتل کیږي. خو د اسوشیټ پریس خبري آژانس په وینا دا چې د ګوانتانامو د زندان د تړلو په اړه پینتاګون زیات جزئیات نه دي په ډاګه کړي، نو دا به د کانګرس د هغو غړو دریځ نور هم پیاوړی کړي چې د دې زندان له تړلو او د زندانیانو له انتقال سره مخالفت لري. اسوشیټ پریس خبري آژانس وایي د امریکا د دفاع وزارت پلان لري چې د ګوانتانامو زندانیان په کلوراډو ایالت کې 6 زندانونو، کانساس او ساوت کارولینا کې 1 زندانونو او ځینې بندیان 1 پوځي اډو ته انتقال کړي. په همدې حال کې ځینو امریکایي چارواکو ویلي که چېرته دفاع وزارت غواړي چې ګوانتانامو پوځي اډه د زندان په توګه په خپل حال وساتي، نو دا کار هم 225 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. په ګوانتانامو زندان کې دا مهال 1 نوی زندانیان دی چې 1975 میلادي کال کې انتقال شي. ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست لپاره په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په وار وار ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. واک ته د بارک اوباما د رسیدو پر مهال په ګوانتانامو زندان کې 250 زندانیانو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته له تروریزم سره د تړاو په تور نیول شوي وو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله د دې ونې خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنیو څخه شکایتونه لري. ځینې دوستان وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلي او میاشتې وسوي چې په سختۍ کې ژوند تېروي. ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي. دغسې نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپله د دوی څخه به واورو او وروسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولیدي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره غږېدلی و چې وروسته به یې واورو. لومړی امنیتي ستونزو ته ورځو.
بجا السلام علیکم زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگند ولسوالۍ له سالون کلا له کنجال نه مندس خسته سر په نماز کښې زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې په سنگین ولسوالۍ په سالون کلا کښې دا دوه کاله کېږي چې جګړه روانه ده، خو وله بله که یا دا مجرین خواران څه سي نو خدا دې یو یا سوله خو ستاسو په لاس کښې دی، سوله سره وکړي چې دا مجرین خواران خپلو خدایو ته ستانه سي. په وله کښې دا دوه کاله کېږي چې هېڅ مزدوري یې په خدا که کړي، په سنگین ولسوالۍ کښې جګړه روانه ده، دا سنگین ولسوالۍ کښې امنیت راولي، یا وریله که یا یې ونیسه، نو خو دا نه کېږي. دا مسلمانان خوران ګرده ورځ دوه ټکه طالب نه پر کړي، ګرده ورځ اوانونه دي دربۍ دي راغورځي یې، خو ماشومان شهیدانېږي، دا یا ویله که یا یې ونیسه. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم، میراغا هر کوزه يم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسېدونکي په الحاله د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کښې یم. لومړی اشرف غني ته دا وایم، زموږ په وطن کښې دې ته تاسو امنیت وایاست او دې ته تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو ګټل وایاست، دا که تاسو دښمنان وایي تاسو به څه پې کوله. اوس په هلته زه یو لنډ مثال در کوم چې په میوند ولسوالۍ کښې زموږ سره داسې زیانمونه کېږي، نه تنها چې یوازې زموږ سره، د ټولو ولس سره دلته چې وي ډېر زیانمونه کېږي او په شهادت رسوه کېږي، چرونه کېږي، هندارې نه پرېښي، حتی ماشینان وټل په ما ته وایو دغه هم نه پرېږدي، د پسو او تر چرګانو پورې هم درته وایم چې دا ټوله چروي او د خلکو سره ډېر سخت زیانمونه روان دي. د اشرف غني ته دا وایم، دا ستاسو حکومت ده، تاسو د ولس تاسو په راډیوګانو کښې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه بیدالله جان د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زما پیغام هیله ده چې راته نشرې کړي. وروره، په هلمند ولایت کښې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادعلي ولسوالۍ کښې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کښې لوی توپ ایښی دی، نو د ملکیانو کورونه په ولي یو توپ هم تر اوسه پر طالب باندې نه دی مښتی، هم په دې وده باندې طالب پیدا سوی دی چې طالب پیدا سو د دوی زلمو پیدا کړی سي. همدا اوس په هلمند کښې داسې بدرازه درنه جګړه روانه ده. زما هیله ده لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واقعي. دا کوم توپونه چې رابطه د خلکو انسانان د خلکو حیوانان په هر شي کښې مښلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. په وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اول السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو وایم. د هلمند د ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه محمد ګل خبره کوم، چې زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته بیا دغه رایې درکړلې، ښځو او نور ټولو رایې درکړې، د دې دپاره مو رایې درکړې چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خواس اوانونه دي راغورځوي چې د طالبانو د ساحې څه ډېر لېرې یو دوی د اوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کښې مښلې، زموږ بچان او زموږ خوندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. راسئ یو څوک، زه د مرجې څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت چې د اساس د ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. رحمت الله، دلته موږ د ملي ولو څخه ډېر تازه یو، خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام خپور کړي چې دغه تکان پر موږ نه کوي. موږ دلته په مابس کښې یو خواته طالبان یو خواته دوی دي چې طالبان مې په ټرایل کښې دوی پر موږ ټکان کوي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته زه سلام وایم. عبدالرحمن رحماني دی د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. موږ په بلابلوک ولسوالۍ کښې همدا اوس د اسپېجین توفه اوازونه را ځي، ملت پر خلکو باندې کارېږي، حتی چې یو ټکه هم نه دی سوی، بیا د ملت پر خلکو باندې ګیسیان توفونه اوانونه کارېږي. نو زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا اردو ته سي هدایت ورکړي، هغه یو سي چې هغه د دوی په قانون کښې دی، خپل د قانون مادې دي خپل عملي کړي، که د اسلام او د شریعت مادې نه شي عملي کولی، د قانون مادې دي عملي کړي چې پر ملت باندې دغسې ګیسیان ورېدل یا دغسې اوانونه ورېدل بېدونه جنګه، دا ستاسو په قانون کښې جواز لري کښې نه لري. موږ د ټولو ولسمشرو څخه او د ټولو مشرانو څخه ماتحته ولسمشر د ټولو څخه هم دا غوښتنه ده چې داسې کارون دې نه کوي، پر ملت دې ظلم نه کوي، حتی چې دا اوس په سل فیصده کښې اتیا فیصده ملت دوی څخه اوښته دي په دغه ظلم سره دا به هم ځینې واودي اخر بل ملت ټول ورته درېدلي دولت په خود به خود سره چپه سوی وي زموږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت په زیان دی زموږ د افغانستان په زیان دی زموږ د اسلام په زیان دی زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیان ته دې کمې هدایت ورکړي چې هغه به دې په قانون کې والسلام.
السلام علیکم زملا محمد یاسین اخوان د فراد ولایت بل بلک ول سوالی څخه می اړیکنی ولې ده زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډیر په آزاد یو ملي اردو چې دی هغه وی کمن باندې پټاو چې دی زموږ ولې بندوي او دی زموږ چې په توام پر ځان پیچلی په توام مو سيزي او دی دا دغه دی چې یو ټاک پر وسې دی ملکی خلک ولې دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده موږ شو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن نو که کلیوال خلک په آزاد سي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي نو وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو ستونزې مو اوریدې که څه هم موږ ډیره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو خو بریالي نسو نو په نور خبرونو کې به حتما ستاسو دغه ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسولینو سره به حتما غږیږو خو تاسو کولی شئ چې په ورځنی ډول هم زموږ د ازادي رادیو خبرونې تعقیب کړئ چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه مرکې راپورونه او تحلیلونه لرو چې کدای شي ترې واحد ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي خو بیا هم ژا څخه وچی په ځنګړي ډول ستاسو دغه پښتني له دوی سره شریک کو اوس به لکچی د خبرونه په سر کې میول د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د ماشونه په اړه یې مشترستولې دي او سره شخېدلې دي لومړی به د دوی ستونزې وورو چې څه دي.
السلام علیکم فیام دار چې د یو تن سلطانانه د هرات ولایت د پېژرمند د سوالې مایوبه پاتش په تل کې چې ول اسکان د عمر او هغه اخیر خپل شمه د لاس ور کړی دا تر هوځه پورې ما نه څه کولای چې یو کار د مایبین او رضان سره ونی سبا او د مایبین او باس ولا سره اړو په هر ورګال چې ورګم اول دار ته وای چې دا د پکدونه د هو خو وس باندې کې سره کې ته کومه نه ورکو کېږي دا چې کوم مامورین ته وایي چې ته ولا چې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړي پس تر هغه موږ ته نوې راجستر کوو ستا راپور ورکړو او امنیت چې تا په لیس کې ونیسي پس تر هغه کولای شو چې و تا ته کوټې ونیسو که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تا ته کوټې درکړو آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو که پیسې نه وشي نشو کولای نو زموږ بیچاره معیوب خلک چې دلته ډېر لاس شو دې کوزینه سره ډېره دولت معاش خری پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي و دا د بلوچستان ماورین څخه یې اله لره ما چې دا یو فارق کې یو لار شوونه دا مایبین چې پاتې دي خپل د عقل څخه آسان لار شوونه وکړي وسلام.
سلامونه نیکه دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غوړي عبدالمنان صاحب خبر کوم او د لنګرار د بیسود ور سوالینا ویل لرم چې دا پیغام را تنه شر کړي موږ دا شهیدینو مریدینو مرشته او روزانه دا پروسه کال ما شه موږ نه د اخستې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي ویل لرم چې ازما حال ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله او موږ دا ماشونه والے کی او بل مهمه خبر دا دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوی پاسات ده خلکو کتابچې جوړې کړي لزانو نه اغه ماشونه اخلي دا مې بین او سره ټاک دی کوم خلک چې دا مونږ به واسطي او دا الله سره کوي دوی دا ځان غازی نو څو ورته ماشونه ورکوي نه خر آباد نو دا هغه لارم او دا پیغام راته نه درګي او موږ دا ماشونه مونږ ته راکې نور مخ نه نسم په مخ هم خش اما چې خان یې مغروره د غزنی ولایت مقر له ولسوالۍ مې تماس نیولای دا زه خپل یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دا 5000 افغانۍ چې دا دولت موږ ته معاش راکوي دولت تر مور تر پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې تر اجیر کې زه خپل تعامل را بدغت کې د میاشتې کله 5000 افغانۍ به چې زموږ کار نه څه کولای مزدوري او ستنه بلې موږ نه څه کولای
یا باید مونږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به واوسېږو. ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم، مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له مونږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته
مننه محترمه دوست، ستاسو غږ مو ته خپور کړ. د همدې ستونزو په اړه مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په ګډه به یې واورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم. به جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده که ایر ما به مزدی کمی تخصیص این سال بیایه ما این پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود، به خاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شوه و هر قدر این پروسه ها کوتاه‌تر شوه شفافیت بیشتر میشه و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خود استفاده و یکی از عزیزای خود از استفاده، اینا بتونن که به مو معاشی که مستحق هستن برسن. بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقتی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا، یا به تعبیر دیگر آدمای سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن، اونا رو شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقتی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد. و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگه کاملا خیال ما راحت شود از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد این کار شده سیستم بانکی؟
دقیقا، این در گذشته قلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو طی میکردن. همین جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراعات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل به ما قائل شدید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات، بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنهای خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم، و یک تعداد دیگه هستن که تانستن به اساس هم روابطی که دارن بیشتر از ده کارت حتی بگیرن. همچون چیز رو شما تایید میکنید؟
ما اما در واقع آسیب پذیری بخش تایید میکنیم، یا آسیب پذیر بودیم ما در این بخش، ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداریم. اگر دوستای ما داشته باشن و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلان برای وزارت و خودشان که ما هم افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری، یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنای ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلاشون امی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه. اونا ای مطالبه را میکنن که باید وزارت برشان معاشایشان زیاد بکنن. آیا چون این امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چی رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و این 5000 به هیچ وجه برای یک خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، با او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم ازدیاد معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور امبازو کمک صورت بگیره. بیشتر در قسمت باستوانی، مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های داره و این شرطه که او در بخش فعال شوه و دوباره ظرفیت سازی صورت بگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که انمی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، انمی دولت افغانستان توان پرداختش نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در افغانستان در کار ټولنیز چارو او شهیدان او معلولین وزارت ویان علی افتخاری و چې وای د ماشونو د ورکول لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت په اړه چې وای په دې اداره کې فساد ستو دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي، شغل افتخاری وای همدا کمپیوټري سیستم د فساد مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډیر ژر به چاري بشپړ. دغه راز د ماشونو د زیاتولو په اړه چې یو دوست غوښتنه کړې وه، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډیرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې شي. دوستانو نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خبرونو کې درسره شریکو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته پاتم یو تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.